برخه کې ستونزې ستاره رښتیا هم موږ هم شکایتونه اورېدلي دي د دوا په برخه کې د دوا د کمښت په برخه کې دا چې د عامه روغتیا ریاست له مسؤلینو سره موږ خبرې کړې دي هغه وایي چې تر یو حده پورې موږ د هغه مریضانو لپاره چې یوازې کتل کېږي او بستر ته اړتیا نه لري کم اندازه دوا لرو خو په هغه کچه نشي کېدلی چې ټوله دوا ورسېږي د دې ستونزې یو لامل زما په فکر د زابل د نفوس سم تثبیت نه ده چې زابل نفوس تقریبا د لاس لکه په شاوخوا کې نفوس لري خو ولې زموږ رسمي ارکان چې پور د تیر شلو کلونو کې حساب ده او کومه ساحمیه چې به د مرکزي حکومت له لوري ورکول کېدله هغه د 2,80,000 تنو په سهم باندې دوا هم ورکول کېدله نور امکانات هم چې پروژې او پروګرامونه هم وو.
مولوي صاحب دا د نفوسو مسله ډېره مهمه ده لکه څنګه چې عمري صاحب وویل ډېر کم ثب شوی دی او د دوی په وینا نفوس دومره زیات دی. په دې برخه کې تاسې له مرکزي حکومت سره خبرې نه کوئ چې بیا کتنه وکړي او د زابل اصلي نفوس تثبیت کړي او معلوم کړي او په هغه اساس سهمیه ورکړي؟
اړینه ده لکه څنګه چې عمري صاحب وویل پخوا خو د حکومت لاسرسی ولسوالیو ته د مرکز اورې خواته دوی تقریبا و ډېرو ولسوالیو ته لاسرسی نه وي د سرشمېرنې یا د نفوس کومه دوا چې دوی لیکلي دي له ځان سره یا ثبت کړي دي نو هغه رښتیا هم ناقص دي. نو په دې برخه کې به موږ انشاءالله له مسؤلینو سره دغه خبره شریکه کړو او له مرکزي حکومت څخه به وغواړو چې زموږ د ولایت سرشمېرنه له سره وکړي او د ولایت د خلکو د سرشمېرنې په حساب باندې او د هغوی د اړتیا په برابر باندې په هره برخه کې هغه اړتیا وشان ورته ولېږي.
یو شاید آسانه لارې دا هم وي چې الکترونیکی تذکرې ډیرو خلکو ته ورکړي. په دې برخه کې کار زیات کړي، دفترونه زیات کړي چې ډیر خلک تذکرې ترلاسه کړي، په دې شکل به د ولایت اصلي نفوس معلوم شي.
دا الکترونیکی تذکرو ویش خو په ډیر ګړندی شکل روان دی. زموږ ریاست په څنګ کې د الکترونیکی تذکرو ریاست دومره بیروبار باندې شي بیخي د منلو نه وي.
بیروبار ځکه ده چې دا ډول مرکزونه کم دي. که مرکزونه زیات کړي نو ډیر خلک به تذکرې واخلي، ډیر به تشویق شي. اوس ځکه وګورم چې په مرکز باندې ډیر زیات بیروبار ده نو بیا وایم زه اوس د پاتې وي بیا به بل وخت جوړوم نه جوړوم.
مرکزونه یې کم دي خو لیکن دا یو مرکز څه فعالیت کوي، څه ګړندی فعالیت کوي. مراجعین چې دي چې دا ورځ مراجعین ترځي تقریبا دا ټول خلاصي
عمری صاحب په تیرو خبرونو کې وویل شول چې د کابل کندهار په سړک باندې کار کیږي. تاسو څومره کار وینئ، څومره سرعت شته او کومې لارې ډېرې خرابې دي؟
بلې سروان صاحب، رښتیا هم ډېره غټه او جدي ستونزه چې ده هغه د لوی لارو خرابوالی ده چې په تیرو شلو کلونو کې د یوې خوا د کیفیت د فعالې له بلې خوا د مین چاودنو او نورو داسې ورته پیښو له کبله لارې ډېرې تخریب شوي دي، عمومي پلونه تخریب شوي دي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا ستونزې نه یوازې په دې کې چې عام خلکو ته سرکوټه جوړ کړی دی یا د موټر چلوونکو ته، بلکې د سیمې اوسېدونکو ته هم که څوک یو ناروغ ولري، عاجل ناروغ چې درملنه یې دلته نشي کېدلی، هغه هم په ډېر وخت سره رسېږي. او دغه راز د میوو په انتقال کې دا چې زابل زراعتي ولایت د میوو انتقال هم وخت نیسي او نور ترافیکي اواز چې کیږي او خپل ترافیکي پیښې دا هم د دې لارې د خرابوالي واجب ده. د کابل کندهار لوی لارې چې ډېره مهمه لار هم ده، ډېره خراب شوې ده، بيخي تخریب شوې ده او د ولسوالۍ لارې خلا بیا هم پار سره. د کابل کندهار په لوی لارې کې په دې ورسته کې د دې د ترمیم لپاره یا بیا رغمن لپاره ځینې فعالیتونه شروع شوي دي، خو زه چې وضعیت ګورم یا دغه د دې کار ته په هیڅ صورت دا بسنه نه کوي، ځکه یوازې په کندهار کلات لوی لار باندې دوه پلونه بیرته ترمیم شوي دي چې هغوی ډېر کار ته اړتیا نه لرله او هغه امکانات چې د زابل د ټولګټو چارو ریاست لرل هغوی ترمیم کړي دي بیرته. او عموم کې دغه په لاره باندې داسې جری یا جرونه ایستل شوي وو چې دا د موټرو زیات وزن لرونکي موټرو باندې تللي وو او لاره د وړو موټرو د اقتصادي څخه بیخي وتلې وه او غټ موټر هم په ډېرو ستونزو کې ورباندې تېرېدل. دا چې بار بم ډېر وو، کله کله به همدلته موټر چپه کېدو او ځینې واقعات موږ لرلم. په دغه اړه څو ځلې موږ خپله هم راپورونه جوړ کړي دي په رسنیو کې او موږ غوښتنه هم کړې ده. اوس مو هم دغه غوښتنه ده چې د دې لارې بیا رغونې ته پاملرنه وشي او په اساسي شکل ورغول شي، سم شکل باندې ورغول شي، وسنۍ ترمیم چې ده هغه د ولایت په کچه هغه امکانات په لار اچول شوي دي چې تر یو حده پورې دغه لاره اسانه کوي، دغه لاره یو څه اواره شوي، دغه جرونه ایستل شوي دي، دغه کوم قیر یا دمبر چې جرونه یې جوړ کړي وو هغه تراشل شوی ده او بېرته ورباندې زمبر شوی ده. خو زه فکر کوم دا د لنډ وخت دپاره که د ستونزې حل وګڼو په راتلونکي کې بېرته ستونزې جوړوي، بیا چې په ځانګړې توګه ورښتونه وسي، که څه هم د دوه کلونه وچکالۍ وي او رښتونه که وسي، زه فکر کوم چې دغه لاره به بېرته له ستونزو سره مخ وي. دغې برخې ته توجه پکار ده. او د ولسوالیو لارې چې دي، د ولسوالیو لارې هم تر ډېره پورې نه دي رغول شوي. حتی متاسفانه باید ووایو چې په تېرو شلو کلونو کې په دومره امکاناتو کې په مرکز کلات کې هم موږ په ښار کې داخل داسې کوڅې لرو چې هغه پخې نه دي، خامه دي. زما هیله دا ده چې د ټولګټو چارو وزارت او د ټولګټو چارو ریاست د خپل وزارت د مقام په همغږي دغې برخې ته پاملرنه وکړي.
مولوي صاحب، د اوریدونکو څرګندونې مو هم واورېدې، خصوصا د دې مخابراتي شبکې په برخه کې په دې اړه که خبرې وکړي چې دوی وایي په څو ولسوالیو کې دا شبکې غیر فعاله دي یا کمې فعاله دي. ضمناً د ښاغلي عمري د خبرو په ارتباط نظر څرګند کړئ، مهرباني.
اوریدونکو وویل رښتیا هم زابل ولایت په تېرو شلو کلونو کې هېڅ خدمات نه دی سوی، په تېره بیا په مخابراتي برخه کې. نو په ډېرو ولسوالیو کې یا مخابراتي شبکې شته نه یا که شته، هغه ډېر کمزوري دي. زابل ولایت په داسې ولایت دی چې دلته کله وچکالي وي نو خلک بېکاره کېږي، ځینې خلک ګاونډیو هېوادونو ته د دې ولایت ځوانان د ځي د کار لپاره بیا له کورنیو سره ریکش کېږي. حتی موږ داسې پرونه درو چې په میاشت میاشت له کورنیو سره اړیکه نه وي، کله چې د کورنیو کوم غړی بازار ته راځي بیا ټلیفوني اړیکه ورسره دېشي. نو دا ستونزې د مخابراتو ریاست سره ولار له مخې نه شریک کړي دي. د مخابراتو ریاست سره په دغه روان کال کې پلان لري چې ټولو لرو پرتو سیمو او ولسوالیو ته د مخابراتو شبکې او انتنونه وغځوي، هلته د انتنونه فعال کړي.
او د لارو په برخه کې څه وایست؟
لارې رښتیا هم خراب دي. زابل ولایت د کندهار او کابل پر لویه لاره پروت ولایت دی. په چیره بیا دغه د زابل د ساحې برخه رښتیا هم ډېره خرابه ده. د جوړېدل غواړي یو څه داسې کار چې د اسلامي امارت کې ویل غوښتنې چې دلته وشو، نو هغه هم د لارې لپاره کافي نه وي. د دې لارې د اساسي جوړېدو لپاره اسلامي امارت کې د ټولګټو چارو وزارت ته مرمین امر کړی دی چې بیا لار به له هرات څخه د انتقالولو پورې په اساسي ډول جوړېږي. تر اوسه پورې د هغوی کار پیل شوی نه دی، په دې روان کار کې انشاءالله پیل کېږي. نو له دې پرته د دې لارې چې کوم ځینې کارونه د زابل ولایت اړوند ځینې کارونه شوي دي، لکه د لارو کې سړک کې کدي جوړ شوي، لکه عمري صاحب شوی ویل د دې جرویو تراش شوی دی، هغه ملیک شوي دي، دغه سی دوه پلونه جوړ شوي دي په بیروني لاره باندې، دغه سی یو بل پل د ارغنداب طرف ته سیونی لري، هغه د کابل کندهار لاره نه ده، هلته یو پل جوړ شوی دی. خو دا هم کافي نه دي. په راتلونکي کې اسلامي امارت پلان لري چې دغه لویه لاره په اساسي ډول له هرات تر کابل پورې جوړ شي.
بله، ډېره زیاته مننه. عمری صاحب، اوس ستاسو خبرو ته راځو.
یوه موضوع ده، یونیفر موضوع ده چې په ښار کې چې دغه د اسلامي امارت وختونه دي اکثریت یونیفرم نه لري او یا د یونیفرم څخه استفاده نه کوي. بله خبره د مسلکي کسانو د استخدام ده. په لوړه کچه که د ریاستونو په برخه کې دي، که ځینو امنیتونو په برخه کې دي، موږ هیله لرو چې اسلامي امارات دغې برخې ته توجه وکړي، نه یوازې زابل په کچه، د ټول افغانستان په کچه د مسلکي کسانو استخدام ته پاملرنه وکړي. هغه کسان چې په کوم برخه کې توجه لري، ظرفیت لري، تجربه لري، په هغه برخه کې وګمارل شي. بله برخه د مرستو د ریښته نړیوالې مرستې راځي او بهرنۍ مرستې ډېرې شوي دي. خو زما هیله دا ده چې د دې مرستو لا هم ښه مدیریت وشي. زه فکر کوم که چېرته دغه مرستې په همدې شکل چې راځي، نغدي او د خوراکي توکو دغه توضیح کېږي، خلکو ته ورکول کېږي، دا یو ډول په راتلونکي کې نورې ستونزې رامنځته کولی شي، خلک بېکاره او لټه مخ.
ډېره زیاته مننه. د زابل د اطلاعاتو کلتور رئیس مولوي رحمت الله حماد نیازی او د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې غړی او ژورنالیست عصمت الله عمري چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ، له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو چې تلیفونونه مو وکړلو، زموږ له مېلمنو څخه مو پوښتنې وکړې.
ಕಂಬ ಹಮದಿನ ಜಂಗ ಯಪತೋರ್ಪಿಕಿ ಕಂಬ ಹಮ.